دوران خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شپې په دې خبرونه کې به چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه هم در واورو. د ډیورن کرشې دواړو خواو ته پراته پښتونوي پر کرشه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته اوري. هند باندې افغانستان ته 15,000 دوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15,000 دوزه واکسین کابل ته راورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری آزادی رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
ټاکل شوی دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیاي کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مختزو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 دوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تایید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام وارسوي. دا ویزه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوه سره د ژباړونکو یا ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ سپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوه سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو او نورو برخو کې کار کړی دی، د ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. تمه کیږي چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4,000 دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د معلوماتو له مخې د مهال په امریکا کې 3,000 هغه کورنۍ اوسي چې په اس آی وی ویزو د هیواد ته تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوی دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یو ویډیو هم لیږلې چې پر یو کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجاول قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې لمخې شزي له دې وروسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم اف ام رادیو غانی ته ټلیفون وکړي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي ک کومینجلې یا میرمنې لدی پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به 10,000 روپۍ جریمه شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خبري شوې ویډیو کې شودل کیږي چې د باجوړ یو ځای مشر سید الرحمن جرګې ته د وینا په محل د دې بندیز اعلان کوي او د غرازوي لدی وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پریښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمشنر په یو اعلامیه کې ویلي پر شزو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقوقو سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اور پکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایدن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساوه. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هر کلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو ملیونونو یمنیانو د ژوند په شکېدو اغیز وکړي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد د دوهم لوی شار مرکز هم تړل شوی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او د غزای ته د خلکو د تګ مخنی ولیدل دی. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوه اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په دغه ښار کې د میترو فعالیت هم درېدلې او پولیسو ویلي د اپوزیسیون پر ملاتړ ډیرش چاپی وهلې. دغه کسان چې په کورونو چاپی وهل شوي مدني فعالان، د اپوزیسیون مشران او خبریالان بلل شوي دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وای پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي.
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کاله باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل وای ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وزخه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوجدو کې کټاره او ازغن سیم غزولې دي. د چارې د کرښې دواړو خواو ته مش پښتانه سره ویشلې او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې شولې دي. پاکستانی چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو ارخیز اقدام بولي. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چاره د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولیس سره ویشلې ستونزې څو برابر کړي. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو، د نازان ولسونو به په ډیر آرامه توګه باندې کولای شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرخي غې غاړې ته د غې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم خوادي کې یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول لمنځ تللی.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډیر پارزانه به تمامید خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډیره په ګرانه بیه باندې تمامي. همدارنګ نور ځمکې د خلکو جیدادونه د هغو ته لاسرسی نه کیږي، د غم خادې کې شرکت نشو کولای.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې ویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلون کې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمی او سوداګر عبدالیوسف آزادی رادیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورنډ کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پات شوی دی، نیم کام دی دغې خواته پات شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه موږ سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، موږ سره یو یو. هو چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورنډ تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورنډ د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2006 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 1.9 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر لسو کلونو په زیات بنده او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
پاننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافع وکیلانو په حضور کې هر یو پلسو کلونو او یو میاش بند او پګړه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستی و محکمه کړه.
خو دغه سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمه حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی دیتر لغلا او محکمه پرته له جمعوری ده معلوماتو نه و همه جانبه تحقیق نه و سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمه ده ور لگله ده و محکمه بانده خلا و معلوماتی که تصمیم و نیوله و تصمیم غیر عادلانه ده من ده قناعات نلگو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استیناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې د درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایدتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 10 نیټه د غوښتل شویو 80,000 ډالرونه د سلويخت زرو ډالرو د خستو پر مهال ونیول شول. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي پاته منیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داس حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکارانې هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د $15,000 په پرې کولو محکوم شول.
په مزار شریف کې د یوه نه کلن کوچني له تښتول کېدو 100 ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې په دې خاطر اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وای چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوی ته ژمنه ورکړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 1500 ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشې کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې 100 ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وای چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شولارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و چې چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
د ننګرهار د شیرزاد او حصارک ولسوالیو اوسیدونکو وایي کلونه کېږي چې د نامنۍ په اور کې سوځي او پاملرنه نه ورته کېږي. دوی وایي چې د نامنۍ او نه پاملرنې له کبله له ګڼو ستونزو کړي شي. دا دوی ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو ناامنې سیمې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار د نسبی دوو ناامن ولسوالیو حصارک او شیرزاد خلک شکایت کوي چې دغلته له سانتیاو بې برخې دي او دولت ورته چندان پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې سیمې ته غځېدلې مواصلاتي لارې تړل شوې دي، ټلیفوني شبکې کار نه کوي، روغتیایي سکتور ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دي او همداراز نامنی پکې هم اوج ته رسېدلې ده. د دغو دواړو ولسوالیو اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي او دوی نور له دغو ستونزو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په ځانګړي ډول د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل رسنیو ته ویلي چې د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ وضعیت له نږدې څاري، په خپلې تعقیبوي او پلان ورته لري تر څو دغه سیمو کې عملیات ترسره کړي او دغه سیمې د وسلوالو لښتونه پاک کړي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. خو خلک وایي چې د چارواکو دغه ډول ژمنې یوازې ژمنې دي او که ژر تر ژره اقدامات ترسره نشي نو دوی به له نورو لویو ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا کانال به نه یوازې 3000 جریبه مځکه خړوب کړي، بلکې ورسره به د دې سیمې درې تاریخي د اوبو ژرندې هم چې له کلونو راهیسې غیر فعال وي بیرته په فعالیت پیل وکړي. بلې خواته سیموال یادې پروژې ته خوشاله دي او وایي په خوایې د دې کانال د اوبو د سربند نشتون له کبله ډېرې ځمکې شاړې وي. د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر نین نولا نسیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسول محمد کلی د سربند او تحکیم سواحل پروژې د بنسټ ډبره کښودل کېږي. د دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړې پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړې پروژه باندې تقریبا 150 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. نو د کانال په اوږدو کې تقریبا 100 کلن پخوانی ژرند موجود دی. کله چې کانال جوړ شي هغه ژرند به بیرته فعال شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسېږي.
د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی و اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارد ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیز وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یوه افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لورې د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیا اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اوریدلی و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیا اخیستل کېږي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټکنی دی. نور حال له سیمې څخه
د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاسکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ شزینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د شزو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په رښتیا ریاست زور راوړي چې شزي استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د شزو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریا ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت ښه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونو ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایرس او تروریزم ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورت کولو یادونه شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختریزو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي. خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هېواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هېواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیله وغوړولې. خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډیر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. اوس یو نړیواله موضوع، لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نوی څپرکی په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت یې جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عامو خلکو یې د ترابلس په سړکونو کې هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور ته پام وکړئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخواني واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لسکلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیکت په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام له مخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا له لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران داند لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په طرابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی وو، خو د همدې حکومت او د پخوانی جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی وو. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفانی ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی وو، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر وو. دغه بډایه سوداګر یویشت ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19مې د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24مې ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته بجی او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، خو مخکې د دې سات لاند خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وای هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام ورسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار د په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې لمخې شزی لدی ورسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکړي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. تکل شویره چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثی اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشری ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسطواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې و. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیسغم وي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساسات کېدلو پایلې څه وي؟
انسان د کلماتم ډیر زیات غوسره لورته مي ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
ارستون زبېد په غوسه حل سي، خستون زپیدا سي، ستون ز څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلي ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه لیدلی دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورئ په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاو په مقابل کې زه کنځاو کوم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې وټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یا یاران دوستان ډیر کا نه داسې چې خلق د ځان نه خو بده کا.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولای شي حوصله او زغم پیدا کړي، په همدې اړه مولا ارواپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه درخو در سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه درخو در سوی. مونږ کوي سم ماشومان ته دوه کلنې ورسته مرزده کوڅه ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي مختوب ورشین دي.
یو خبره چېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنی دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نسته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوي، خو هورمون د بستره شو کیږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل ښیي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلاره را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتی چې یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر یې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وای خلک. او بل زه خو دی دی چا ته غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی، زه به د سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بل خبرونه خو وخت ولري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د رادیو ډیر په مینا اورم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 132 په حساب شوی دی، چې لدی وطن خبريالان وژل شوی او همدارنګه ول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدای شي، او همدارنګه د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي، د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کړم. غواړم خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه سلامات اوسې مهرباني.
زما لومړی پوښتنه، ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو پخپله دا ناامني مسله په افغانستان کې ډېر سخته دا مغیزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن اډرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړي توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف چې دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي عزیز قضایا صدا دوی عدلی او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي، که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم پولي خبريالانو او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبريالانو، لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسلوال ورچول شوی دی. تر خوایي حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوی دی. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخه کېږي په ځانګړي ډول خبريالان.
زه فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کړنې او د دوی کړنې هغه شیوه صدا دا بیخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه څه موده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوې وه. نو زه فکر کوم چې په دې خاطر مونږ همدارنګه مینې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو لخوا نه کېږي، همدارنګه د داعش لخوا نه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله ردوي او کله مسؤلیت نیسي، خو هغه د دوی اعلامي همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده هم د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه یې مونږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوه ته هم تللی واست او طالبانو هم دلته ویلامې خبره کړې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسؤلیت نه دی. تر خوایي دا پښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي جبه له هغه جبه سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپل طالبانو سره اړیکه ولیدا او د دوی هغه ستراتیژي سره او د دوی هغه د رسنیو په اړه څه وایي په خپل بیان وکړي. زه فکر کوم دوی په ظاهر په نه اعلامیه نشرې او درګدا سیاسي دفتر او دوی وایي چې دا څنګه هم درنګ د خبرې الله نه د سیاسي وژنې څخه دوی کار نه ده. خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبان یو ګروپ په خپل نه دي، بل د نظامي او سیاسي دفترونو هم درنګ ستراتیژي کار کوي. دوی وایي چې سیاسي دفتر وایي چې دا دوی کار نه ده. خو بیا هم وایي چې دغه ازادي د رسنۍ ازادي دوی کله چې دوی قوانین اوسنی قوانین نه توپیر باید ولري. دوی وایي چې دا اسلامی د بیان ازادي اسلامی مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره باندې بیا وایي چې دا مونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنې مونږ کار نه ده، تاوتریخوالی مونږ کار نه ده. خو بیا دلته په افغانستان کې په جګړه کې او همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولای چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې دا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی
راغلی. یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤولانو ته هم ډیری هغه قضیه چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده، عوام الان ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوانه او د عدلي او قضایي همدارنګه تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوانه مسئله تا دیر توجه نکیگی. دوی وایی چه مون ده کسان نیولی دی و بیاد ده کسان اعترافات دل شی وایی ده کسان اعترافات وایی سه زه پا ده کار که بوخت وم یا دل سرای و ده کار وکه نو ده سرای سه ده کار وکه نو ده موتر انفجار وکه ده خو اعتراف نده پا یو جرم که. زه فکر کوم دولت پدغه مسله کې خلک ته بیا یو یقین فریب ورکي د دوی هغه د کسان چې د دوی په نیول شوي دي، دا خو هیڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه. دغه اعترافات خو بل شی وایي. بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوی ده، هغه وژنې څه شوی ده، ځینې کسان په ساحه کې شوی ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوی ده د 2020 کې، او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه دعا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هیڅ پام نه کوي. یو مسله باید موږ مقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هیڅ دوسیې څېړل شوې نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده، خو څېړنې بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک خلوتګر
صاحب یو د خنا پوروسو کې له افغانستان څخه د خبريالانو وتل دي چې شاید پر راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو لوی تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د بلات آزاد رسنیو څخه د ملاتړ باندې د ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبريالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځي خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه با تجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو حتی بنسټګران هم وه، دوی اوسي خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته، دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده ازادي بیان ته، همدارنګه آزادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي، زه فکر کوم وژنه پخپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی پخپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېز ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالانو ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسوو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمېدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی وه دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنۍ بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر صاحب، ډېره مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
چیرات اوه چیزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا چیرات اوه چیزا کنا چیرات اوه چیزا کنا سر خوره با دوا کنا اوست په سر خوره با دوا کنا ته چرا ته وای چې زا کنا ته چرا ته وای چې زا کنا زبدی خالو نا دمخش مارو ما تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا